اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلم دی د حقوقي چارو چړونکو تاج الدین منصور. میلم ته خراغلاست وایو ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته تاسو درنه اوریدونکو ته. دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې مور او پلار باندې، او همدغه څه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې د ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید الیزلې وسی او د دې تزامت وي سیف سیف په راتلونکو کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه څه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا ده چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښیږي دوی مثلا که هر رشته سره دوی خوښ یې هغه باندې باندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاری بین المللی او هوساین لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي فایده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره دی اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډیر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثر موارد محروم دی د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کیږي. همدغه یو په تعلیم دی، تعلیم خپل تاسو پیږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپل پیږي تقریبا او یا سره نه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر په دې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر همدای سي څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې. اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه او چې بعد وخري ته دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله کور ته راځي بیا مې ستړي فکری او فزیکی دواله دوی استالتیا سپودی کستا او دوی مکلفیت پدی لري مور خپل اس بشراغان ته چی پیدا کیدا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبرانو فرمایي سه فقر ډیر بد شید، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلی واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع خو فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي، چې مثلا پوښاک د څه ډول ورسیږي، خوراک د څه ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو پاک لڅه وایي.
تاسو خپله ښه پوهیږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګې سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګې دوه بشراګان. یعنی که دوی خپل تعلیم یافته یي په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی باندې او شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګړتیا ده. خپل تاسو پیګې سي په افغانستان کې تر دغه سلوي کال او دغه وطن مختنیزي او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو ترقی نسته پکې دا د دې علت دي چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بي توجهي کړای دا یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه بعد معیاري شکل سره دوی بعد وروزي هر رقم کې بعد د وروزي په دې کې یو مشکل نورم استه سي اواز مور او پلار هم نشي کوي صدا کار وو کې په دې کې بعد حکومت او سره حکومت کو کې خالق جامع ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهداف لپاره مرسته وکړي یعنی کومره په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولي کیسه مکتب ته مکلفیت لري هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم خه تعلیمی او د دوی مدیریت خه مدیریت دی دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بات د څه تلاش وسی دوی یعنی کوایس ساغه وکړي خپل اولادو الته ولي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري یعنی د دوی په مکتب کې چې شي اخلي څنګه تحصیل کوي څنګه تعلیم کوي دوی باندې روزانه تاثیر ورته کنسته د دوی هم شخصیتی اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ خوانځای دغه کورنۍ ده که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري څومره مسولیت به خوانځای لري
دا خچې د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخر یو کال دوه کال دغه سي هغه مرحله د دې تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او خوانځي ته ځي هلته دوی تعلیم ته ځي نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته یا کله چې یو کس د تعلیم د اصول او معیارونو کیفیت او د دې د خېګنې لپاره څه چې باندې ونه پیږي دوی په قصه کې نه دي دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان خېر سیدان هم لري توانایي لیاقت خېر ته دغه ولري یو څو کاله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین زایمت کې دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سه په درد خوري نور خلک سویلې تاسو چې لپاره مکتب دی ولې دادا یعنی دا ذهنیت دا غسی منفی فکر اولاد باندې دا ډیر بد ادم په اخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب باور کوي
منصور صاحب تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لمړی ټوب نه لري لمړی ټوب کار لري چې او څه پیدا د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتون کې چې غونه ډیر زیان کوي دای له دې عمل چې زده کړې نه دي کړې
په دغه موضوع کې زه دا سویلې سم سره دغه ماشومان سره شاقه کارونه کوي دغه خاول مونږ غل لري او قوانين لري یو مونږ می قانون درلود قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او هم حمایت د اطفال مونږ لري په بین المللي سطح کې او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين نشته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راضي شاخه کارونه کوي ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی به دا کارونه نه کوي اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشړګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي پدې چې دوی حق ځای کیږي یو حق نه سو حقونه د دوی ځای کیږي او د پخولاند کیږي او دوی بشړګان نشي کوي خپل چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه پخولاند چې دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر د دوی راتلونکي جوای تبا کیږي او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متحد دي په مواد مقدر مواد کې دوی غرور متاسوی دي او دوی بشړګان خپل ژوند به خل لاس اور کړل دي یا لیوانه سوی دي یا روحي مشکلات لري یا متاد دي یا بل اخر متاسفانه بیزا استفادې ورنه کیږي جنسي تیرای ور باندې کیږي جنسي دورونه ور کیږي دغه نور ډیر مشکلات دي یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی د خلاف دی د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق څه چې ضرورت توانایي لري پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي وکلکم رايون کلکم مشغولون عن رایته یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلق په باره کې تاسو مسولیت لري دا په دې معنی نه ده چې یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي په دې کې مونږ باید د حسول رس کزي ما هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه آفت نه وژغوري او دوی ورور دراوړي په دغه صحیح ټولنه کې او مکتب ته شامل کی مدرسې ته شامل کی او دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده معنوي او مادي سرمایه ده هغه خیر ورغرسي د خپل وطن ته بدد کوي خپل ژوند ته بدد کوي خپل راتلون کې د دین یو وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره موخه کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکړه متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی بخیز نشته تقریبا او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بې ځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولی سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارهګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی حق ورکو دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه هم نشته متاسفانه.
نه bale منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړي کله چې اولاد ته د حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا یې هغه ک علت نیستی و ناداری ک علت د کورنۍ بې سوادي یا که هرڅه یا که بې پروايي وي دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته کوم زیان اړولی شي.
په دې معنی سره موږ دغه شخصیت کله یو کس غواړو چې ښه تربیه وسي د ولکتوب او د ماشومتوب د دې حالت دا کوي سو هر رقم یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دي او دوی که مونږ په دې کې توجه نکو دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کیسه معتاد سي یا مثلا کومبل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کومبل ودفاع ځان ته انتخابي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی ورور عادت پدې کې چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ یا په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلاده یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نور ته ضرر ورسي پدې چې دوی په ښه شکل سره او قانوني او اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسي وای دوی ته ورور پام نه درسي وای دوی ته اغه نه درسي وای چې دوی مشخص دوی خپل یعنی پدې یقین ورسي چې دوی وظیفه په ژوند کې چی شي ده دغه روزنه دغه تربیه دغه دوی ته باندې زحمت استل دا دی یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا کلونو کلونو کار دی تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت ویستل چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راوځي او دغه اغه نه ښه استفاده وسی مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړي یو وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کیږي کدا کینه او دوی ته او بو ورنکو یعنی وخوره خامخه د خرابیږي او ژوند د خرابیږي یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي دغه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت د دې ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکو شو دوی اورور هغه هوشي ژوند خراب سي د راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخاو کی
یو بل څه تجربه سوی هغه د دې چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیر بې وزله او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړئ د ډیر بد پایلې لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي
دا خو ډیر ښه ده دا خو یعنی په دې مرسته تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو خپل بس اما جانبه وکړو یعنی هر خو مونږ په دې کې بررسي وکړو دا په دې معنی ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم څه تجربه خو دې د مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینه ده چې خلک تاسو وایي یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې څه مدیریت دي دا مدیریت مشخص نه ده دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري دغه څه کورنۍ مونږ پیژنو چې په ژوند کې مور او پلار به سواد دي او اولادونه لکه تاسو ویلې ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل او تعلیم تر رسیدلې دي او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورور پلي کی او دا تطبیق او ورسوي موږ ډیر د خلک لرو دا تاسو خبر پته یې سره ده د دې واقعیت استا او بل دا چې هغه کورنۍ سم مثلا دا توانایي لري په ژوند د خدای رفاهي حالت ډیر برابر دي د دوی اولادونه متاسفانه یو د حالت موږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي مشکلات کې گیر سي او د نور اخلاقي او قانوني کارونه تدبیر کوي
ادم د کنټرول توجه امدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونګ لپاره په کار راشي هغه سره ورته نه ورکړي. مثال یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ د مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکوي، پیسې ورته ورکوي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفوي، څنګه یې مصرفوي، څه لپاره مصرفوي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د انسان خواهشات چې دی، دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا دا انسان لږ خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجه نیسي دغه اولویت مومي، او دا خپله په خوخه خلاف د انسانیت او اخلاقو دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچي کوي، یعنی اضافه مصرفی، یعنی زی مثلا سیګرستی کی یا بل ورس چرسی کی هم دسه قرا قرا مخ کی مواد مخدر ته هم دغه نور جرایم ته یا بل اخره ورس راضی سد ده دی پوزای سد دی لار سی مکتب وای درس وای یا خپل مکلفیت او د لکه کارخانگی او دغه نور کارونه سد دی مسولیت په کور کې دی د باندې دی دغه ور نه پات کیږي او مخ دغه کارونه کوي سد لکه دوی فکر کوي سد دغه ژوند دی نو دغه اسانتیا وی دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه مرفی فکر لري یا واخ ورته وګوري سد دینه پر پراته د دې سد دینه ښه شخصیت او ښه کس جوړ سي د دینه متاسفانه یو د څه شی جوړیږي سد یو ورځ ویني سپو بندیخانه کې د یو ورځ ویني په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وي دی او ژوند هم تباله د مور او پلار هم ژوند تباله دغه ستا سو سوال ډیر ښه سوال او دغه سي واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولې سو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کومې منفي پایلې چې خبرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نسی.
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لویه پروژه ده، لویه زحمت لري، لویه هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی فدی کې، یعنی یوازې کورنۍ نشي کولای چې دغه خپل زه مثلا د سال در کوم بس خپل درې ماشومان لرم ما ولې سهاري دوی مکتب ته لاله سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکولای سم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت او باسي دوی باندې د توجه کی دوی باندې خدمت درس وای او دغه استادان په دوی ته درس ورکړي دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی دوی سنت توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي، یعنی یوازې نکیږي مثلا هغه کورنۍ چې کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای شو خپل اهداف ته ورسیږو مونږ کولای شو دغه یو ښه نسل تربیه کوو مونږ کولای شو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځه ویسو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونې او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سیمون کولای شو.
بله له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی اولادونو کله نه کله البته ډیری غختنی کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدې کې اغه خصوصا هغه مور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هیله لرم او هیله داده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په موارد کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې، یعنی په ژوند په خبره برابرول، یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی. د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا بشرګان ضروریږي، یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکي، یعنی افراط تفرید کوي په خپل اولادو باندې دغه افراط تفرید څخه کله مخه ونیول سي او دوی وپو پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي. مثلا د کتابچی ته ضرورت لري، کتاب ته ضرورت لري، مثلا البسای لباس ته ضرورت لري، کالای ته ضرورت لري، یا مثلا د ساحل لري، ترانسپورت ته ضرورت لري، یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامه خبته ورته ورکوي او دوی که د بيځای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چی ته چکر لار سي یا فون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بيځای غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شو ورته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی که او دوی په دې یقین ورسوي چې دوی پوسی او مور او پلار درکې سمو او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه علت دی چې کله اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور او پلار نه زیه او دغه علت په دې دی چې متاسفانه مور او پلار منزوي کیږي په ژوند کې دوی مایوس وي او خپل اولاد نه ناراضه وي چې دغه مې اولاد لوی کی او دغه لمانه لاړ پرته کوم ښه ژوند نه یعنی بې پیسې او فقر ورسره ای بیچارهګی بی احترامی دغه سیالات مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیده د مور او پلار حق شیده او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سی مور او پلار زحمت بس یا ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایلو ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي، یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بے معنا ده او ارزښت نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږئ دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږو سی او نیم خلک سی اواد دین په ستلی دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په اسایل نه لري او متاسفانه خې افراطی خوونه لري، یعنی داسې فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تباه کړي دي، د خلکو مثلا بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته په سيزي او ديني په علوم په سيزي بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقي او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله تعالی راولي، نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، وسایل برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پختنی گزارش او وروسته هغه وشي، دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي، په هغه کورنۍ کې پلیسي د چې فکر کوم دا غنه نور خې کورنۍ نور نه پیدا کیږي فکر کوم.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
مننه تاسو نو مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. تربیه خې چارې پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کړما تازه د وخت په شانتی کړم جد د ژوند په شانتی اوسم تیرمو ما زپ فخ پلا در نه لاړشم دکھڑی او جنے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پاپا پکور دن نوینا جوندتا ہی سرانا پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس تکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر منزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل سما پر اگر کی ہم تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا سم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بی ادا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما دزڑ د سبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے سو پریزگار گری سوگ دا جا موتا جگڑینا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشک کی ولی دالا شینا اخیر دی بوتل میں کتی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا زما سرے مینا نوا شری ناستا دیس دنکڑا پکٹ کی ناستے مڑا خو زنگوینا لا خودش پی یو بجادا لا دوجری یاران میں ناست لا سر زینا چھکل نیم جانانا خالی حجری تاب میں اجاڑی مینا زڑب میں ولی اون دردی گی مون خبرنا خبرنا خلا او تلی دینا ڑم پہس نارا چولی گی ماد پیل لے یار یاد نا او جڑ وینا اس بھائی پری نگدم فریدا جانا زما او زما دے زما بوینا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے چبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا داستا دے چبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا
دے آزادی میلما درنو آویدن کا سلام علیکم زموج نننای میلما ارشاد منصور نمیشی شاغلی منصور ده پکتیا ولایت په زرمت ولسوالی کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګنجبیر ډاکټرانه روسلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لدې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت خوانځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلي یاست اکثر افغانان چې په ولایتونو کې سیشي دلی دي چې کله کابل ته راشي بیا حمل ته پات شي، حال دا چې په خپل زیشنځای کې ورته شاید لا ډیره اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي، چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولای شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه لری پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډیر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاري او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاري ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیل کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډیر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو د نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه، او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کیږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او د دې ترڅنګ یو بل مهم بر مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، په هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چاته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
کلا بند نستایا ما دشنو د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
سلام کردم چقدر احترام کردم دختر دسکو گاکی را برش سلام کردم چقدر احترام کردم یک تقاضا مکدم روز خودشام کردم چقدر کار خام کردم یک تقاضا مکدم روز خودشام کردم چقدر کار خام کردم گفت شکایت میکنم گفت شکایت میکنم از نزد تو پیش پدر مرا کرده در بدر دختر دسکو گکی با بازار میزد چکر مرا کرده در بدر دختر دسکو گکی دختر دسکو گکی با بازار میزد چکر مرا کرده در بدر مرا کرده در بدر خوشنما مارینا سر به بالا مارینا چه خوشنما مارینا دشار جورا نداره چی با حیا مارینا سر به بالا مارینا چی خوشنما مارینا چی به جورا مارینا چی با حیا چشمان سیا مارینا چی خوش ادا مارینا چی به جورا مارینا عالم تبا مورا دبل خوغ غم جرمل منی یک دفع مورا دبل خوغ غم جرمل منی یک دفع با یک نگاه دبند دل خانه منی یک دفع با یک نگاه دبند دل خانه منی تو به این آزا ادای خو مرا دیوانه منی بای نوز ادای خو مرا دیوانه منی موهای سیای خوراکی چپکل شونه منی سر پلدن بولا من بکرمسم علمان اکجان بکرمسم علمان اکجان جانم گه
سنگ صد قبول من کجان سنگ صد قبول من کجان خمر خمر قزلری میمننن قزلری میمننن قزلری آقو قزل رنگ برنگ ان خوین قالن لری اکا جان ان خوین قالن لری اکا جان ان خوین قالن لری اکا جان دی او گید پاور بلد تا وزنا پغار دی او گید پاور بلد تا وزنا زما د دنیا ما کبا پما بند نازنا زما د دنیا ما کبا پما بند نازنا کمیس گلی بخمل دی او چکان سرا مزه کوي لند زن خال دی دلبر جان سرا مزه کوي پغار دی او گیشون دی پزوان سرا مزه کوي لندز دن خال د دلبر جان سرا مزکا لندز دن خال د دلبر جان سرا مزکا